پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوري نوري هرکلای کوم په دې هیله چې بشپړې روغتیا څخه برخمن اوسئ. و ابو رچ د امریکا بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زئی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په لندن سهار په کابل کې د ګډو سخت تنظیم کړی. په لوګر کې پولیس وژل شوي دي او د امریکا په نیویارک ښار کې په کرونا وایروس د مړو کسانو شمیر 4000 ته ورسېد. پورا خبر نو واوري. نن د کابل په ښار کې په سلګونو پولیس ګمارل سوي دي چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر تګ راتګ شدید بندیز عملي کړي. دا خبر د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون اعلان کړی و. اندرابي ویلي و چې پولیسو او 400 موټرو ته ځانګړې دنده سپارل سوي ده چې د کابل په ښار کې به هیچ چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. یوازې د روغتیایي ادارو کارکوونکي، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو مامورین، د صرافۍ کارکوونکي او د مخابراتي شرکتونو مامورین له دې بندیزه مستثنا دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې نن په هرات کې د کرونا وایروس د تشخیص د لابراتوار ستونزه هواره سي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویاند وحید مایار ویلي چې یو پلاوی ټاکل سوی او نن په هرات ته هغه ځانګړي چوبونه چې هلته خلاص سوی و ورواستوي. په هرات کې د دوشنبه له ماپښین راورسته د چوبونو د نه موجودیت له امله د کرونا د ناروغانو د تشخیص چاري بندې وي. په هرات کې د خلکو د ځانګړي معاینه او د کورونا د ویروس د تشخیص یو مرکز فعالیت کوي. په لوګر کې سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په دې ولایت کې د لومړی حوزې د جنایي امر څارمن نورخدا له دوو عسکرو سره یو ځای وژلی دی. د لوګر د والی ویاند دیدار لونګ نن د ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د مرکز پولی عالم ښار په لومړی حوزه کې سوی ده.
تیر شپه ماخام مهال په پولی عالم ښار کې د لومړی حوزې جنایي امیر او دوه تنه سرتیری د وسلوالو له لوري په شهادت رسیدلی دي.
دیدار لونګ ویلی دي چې وسلوال طالبان تر حملې وروسته تښتېدلی دي خو وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې په کرونا وایروس اخته دی بیګه دوهمه شپه هم تر شدید څارنې لاندې تیره کړه. بوریس جانسن د نړۍ تر ټولو لوی سیاستوال دی چې کرونا وایروس نیولی دی. د هغه ویاند ویلي چې د صدر اعظم روغتیایي وضعیت ثبات لري خو د دې لپاره چې تر نظر لاندې وي په آی سی یو یا د شدید مراقبت په خونه کې ساتل کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ته د هغه مسؤلیتونه سپارل شوي دي. راب ویلي چې دی باور لري چې بوریس جانسن به له کرونا وایروس سره جنګ وګټي ځکه هغه یو جنګیالی دی. د امریکا په نیویارک ښار کې پرون د کرونا وایروس له امله د مړو شمیر 4000 ته لوړ سو. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د 11 په حملو کې تر وژل سو وګړو زر تنه تقریبا زیات څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې په ځینې سیمو کې د کرونا وایروس چې سخت خپور سوی و خو خلک په کورونو ننوتل او د فاصلې مراعت یې وکړ وایروس سوکه د کمیدو په حال کې معلومیږي. کرونا وایروس یوازې په بریتانیا کې 55000 کسان نیولې او تر 6200 زیات پرې مړه سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړی شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي، خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي.
مونږ حتما د سولې خوا ته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او ژمنه موجود ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په نوي اقدام کې په کابل کې د امیری کمپلیکس په نوم د شخصي روغتون فعالیتونه په دې خاطر وځنډول چې په دې روغتون کې ډیری کارکوونکي په دې ویروس اخته شوي دي. دغه راز به په غزنی کې د یو شمیر ګرځنده پلورونکو شکایتونه هم واوري چې وایي د ښاري قرنطین له وجې کاروبار په ټپه درېدلی او حکومت باید ورسره مرسته وکړي.
وړی وریز ټول کوم شان خوراکي مواد چې دي، پیسې دي، چون شان چې راغلي دي کومک، هغه دوی سره باید کومک وشي.
دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به هم په اروپا کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې د وروستیو اقداماتو په باب واورئ. د زهرو کاروان خبرونه هم په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صاف اواز اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریس نوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړی شي. پومپیو دا څرګندونې تېره ورځ په واشنګټن کې له وسلوال طالبانو سره د امریکا د شوی تړون وروسته په یو خبری کانفرانس کې وکړي. پومپیو وویل چې راتلونکو څو ورځې به بیا هم ستونزمنې وي، خو دی هیله من دی چې د سولې پروسه ښه مخته لاړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو وروستۍ څرګندونې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړي دي. همدا شیبر سره د شیبر صاحب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو سره د فبروري د 9 نیټې تر تړون وروسته بیا هم د افغانستان د سولې د پروسې بریالیتوب ته یو څه هیله مند، خو د ستونزو یادونه هم کوي. پومپیو څه وویل؟
بله نوري صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا پر افغان مشرانو شخ وکړ چې خپل اختلافات حل کړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. مایک پومپیو د سه‌شنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو په بهرنیو چارو وزارت کې خبریالانو ته وویل:
I don't think there's any ambiguity with respect to how all of the parties understand what America's continued role.
دوی وایي چې فکر نه کوم چې په دې کې به ګوند څه وي. ټول ډلې پوهیږي چې په افغانستان کې د امریکا هغه نقش چې دوام ورکوي څه دی. متحده ایالاتونه د سولې او پخلاینې د بهیر په مناسب سم او اغیزمن ډول پلي کول غواړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل د امریکا متحده ایالات هغو ژمنو ته متعهد دی چې له طالبانو سره د سولې موافقه او د افغانستان له حکومت سره په ګډه اعلامیه کې ذکر شوی دی. له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او په همدې ورځې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډ اعلامیه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداشان وویل چې متحده ایالات د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. مایک پومپیو زیاته کړه: زه ډاډه یم چې په راتلونکو ورځو کې به داسې څه وشي چې ظاهرا به ښکاري چې موږ شاته ګامونه اخلو، خو زه هیله من یم چې ټول لوري به د افغان ولس د هوسایۍ لپاره په صداقت هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې 40 کلونه وشول چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او هغه وخت را رسیدلی دی چې په افغانستان کې روغه جوړه وشي او سیاسي مشران دا هیواد پر مخ یوسي او د شخړو کچه راکمه شي. نوري صاحب:
بله شیبر صاحب، تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړی شي. مایک پومپیو دغه څرګندونې تېره ورځ په واشنگټن کې په یوه خبری کانفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب مسله په دې ورستو یو کې ل خند زن سره مخامخ شوی هغه په تیر بیا د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ زندان نیانو د تبادله اخ هڅې په دې ورستو یو کې د سیخکاری چلو ناکامۍ سره مخامخ شوی طالبانو خبرداري ورکړي چې خپل تخنیکی پلاوی چې کابل ته استولې او بیرته ورغاړي خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت او وزارت تر اوسه هیله مند چې د ستونزو سره بیره به بیا هم د زندانیانو د تبادله خبري مخته ولاړ شي او د سولې پراخو خبرو ته بلار پرانستل شي. په عین حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي. د دې وزارت ویاند ناجیه انوري دا څرګندونه نن ورسته له هغې وکړي چې لکه څنګه چې مخکې مو ویل تیر ورځ طالبانو خبرداري ورکړ چې خپل تخنیکي پلاوی بیرته له کابل ورغواړي ځکه چې د دغې ډلې د ویان په وینا د دوی مخالف لوري چې د افغانستان حکومت د بندیانو ازادېدل په لوی لاس زندوي. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی د کابل له استډیو سره دی. اکرام صاحب نور څه دي؟
سلامونه نوري صاحب. وروسته له هغه چې طالبانو له کابل د خپل هغه تخنیکی پلاوی چې کابل ته د خپل زندانیانو د تبادلې په سر د بحثونو لپاره استول او د بیرته غوښتلو غواخو کړ افغان حکومت وایي چې د سولې پروسه پیچلې ده او لوړې جوړې پکې حتمی امر ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت نن ویل خو په دې برخه کې رښتینی اراده موجوده وي نو د سولې روانه پروسه بریالیتوب تر رسیدای شي. د دې وزارت ویاند ناجی انوري ازادي رادیو ته ویل
صدغه پیچلې پروسه کې د مشکلات موجودیت یو طبيعي امر ده، مګر که اراده موجود وي مونږ حتماً د سولې خواته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او شمنه موجود ده او مونږ غواړو چې دغه رامنځته شوې فضا یو فرصت وګڼو او غواړو چې له دې څخه په پوره توګه ګټه واخلو.
اغلی انوری ویل افغان حکومت د زندانیانو د خوشکېدو لپاره د یو منل شوی چوکاټ او اصول لمخه کار کوي چې د حکومت د حسن نیت او باور جوړولو اساسیتوب کوي. تیر ورځ ناوخته د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر ولیکل چې د سولې د لاسلیک شوی توافقنامې لمخه باید د طالبانو زندانیان مخکې خوشی شوی وای او د بین الافغاني مذاکرات ته لار هواره شوی وای. خود شاهین په وینا چې د دوی مخالف لورې د بندیانو آزادیدل په لوی لاس زندوی او د سولې له توافقنامې سرغړونه کوي چې لامدی عمله طالبان سمدستي له کابل څخه خپل تخنیکی ټیم بیرته ورغواړي. د طالبانو دغه درې کسیز تخنیکی پلاوی تیرونه د خپل بندیانو د آزادولو په اړه افغان حکومت سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی او افغان لوري سره سو مخامخ غونډه هم وکړي. که هم وړاندې د افغانستان امنیت شورا ویلي وو چې د دواړو لوري او تخنیکی ټیمونو په خبرو کې پرمختګونه شوي دي خو د طالبانو لورستي خبرګونه ښکاری داسې چې پروسه دوی په خوخه باندې نه روانه. اوس پښتنه د نورو چې څل عمل شوی چې د دواړو لوري پرې د زندانیانو پر تبادله نه سلا کیږي. تیر ورځ د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواک ادارې مشر عبدالمتین بیگ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې یاد بهیر ځکه ځندېدل چې طالبان د خپلو 15 قومندانانو په آزادولو ټینګار کوي چې په وینا افغان حکومت ته د منلو نه دی. هغه ویلي یاد طالب قومندانان د ګڼو انتحاري حملو تر څنګ په بلکې په کانټینټل هوټل د هوا پیژندنې په ادارې او د ملي امنیت پر وختون باندې په بریدونو کې لاس لري او لاسونه د افغانستان د خلکو په وینو سره دی. خو آیا د زندانیانو په سر روستي جنجالونه به د سولې پروسه زیانمنه کړي؟ د سیاسي چارو پوه سید خالد سادات وایي چې اسلوال طالبانو د زندانیانو خوشی کېدل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د شرط په توګه کاروینو خای دا پروسه له پټه ولاړ حالت سره مخامخ شي.
که طالبان د سولې تعریف او د سولې د مذاکرات لړۍ فقط د خپل زندانیانو د خوشی کولو پورې امتري، دا بلا شک چې د سولې پروان بحثونه باندې ستر او منفي اغېز خوده شي. یعنی طالبان که په دې باندې کوښښ کوي تر څو د دوی زندانیان خوشی نه شي، دوی پرمختګ نه کوي، دوی خبر نه کوي، دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار نه هواري. زما باور دا ده چې مشکل رامنځته کول شي او د خبرې حتی په ټپه درول شي، ممکن یو بنبست سره مخامخ کړي.
خود په هنتون بل استاد او د سیاسي چارو اپو محمد شفیق امین ازادي رادیو ته ویل فکر کوي چې امریکا چې د قطر د هوکړې عملی کېدل ورته یو اړین عمل دی پری بنګ دی چې دواړه لوري د حالت ته ورسیږي. وای امریکا په دې برخه کې فشار وارد کړي.
زه فکر کوم چې امریکایان به میدان ته راوډانګي او لازم سہولتونه درامنځته کړي. ډیر امیدواري شته چې د دې سولې خبرې شروع شي، اما مهمه دا ده چې د جګړې دواړه لوري اوس بعد یو د بل په وړاندې یو څه نرمښت وښي تر څو دغه مذاکرات چې پټه درېدلي دي تر سره شي.
نوري صاحب د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړه لیک لمخه چې د فبرورۍ په 19مه لاسلیک شو ټاکل شوی و چې 15000 طالب زندانیان د افغان حکومت او 1000 تنه زندانیان د طالبانو لخوا آزاد شي، چې تر اوسه دغه بهیر نه دی پل شوی. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د بندیانو تر آزادولو وروسته بین الافغاني خبرې هم پیل شوی و، خو د بندیانو د آزادېدو د بهیر ځنډیدلو له امله دغه مذاکرات هم تر دې دمه نه دی پیل شوی. بلې نوري صاحب.
بلی اکرام الله اکرام لتاسونه مننه قدر منو اوریدونکو. هم اوریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي، خو که قوي اراده موجوده وي د پروسه بریالیتوب ته رسیږي. قوي اراده هم باید د جګړې د دواړو مهمو اړخونو د افغانستان د حکومت او د طالبانو لخوا. البته په وروستیو کې په دې پروسه کې ځینې ستونزې هم ولیدل شوې، لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د فبروري په 9مه دا هکې حضور درلود، هغه ورځ چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. تیر ورځ په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د خی په راتلونکي ورځو کې د دغه پروسې په شاتګ وویني، خو بیا هم هیله مندی چې د افغانستان مشران د سولې لپاره اراده لري او دغه بهیر به بریالیتوب ته ورسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وایروس د مخنیوي د هڅو په باب راپورونه لرو، خو اوس اقتصادي خبرونه لرو. خان محمد سینی وړاندې کوي.
د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ د خونی چارواکي وای د هیواد اکثر بندرونه پرانیستي او سوداګریزي چارې پر عادي ډول پرمخ ځي. د دغه خونی ویان جان آقا نوید نن ازادي رادیو ته وویل دوی په بازارونو کې د موادو بیې هم کنټرول کړي. د حکومت او غوښتل چې په افغان سوداګرو ټیکس راکم کړي. خاغلی نوید وای هیواد ته د درملو او نورو ضروري موادو د واردولو لپاره باید د سوداګرو سره د مالیاتي ټیکس د کمولو په برخه کې همکاري وشي. د سوداګرۍ د خونې د معلوماتو لمخې د کرونا وایرس د خپرېدو او قرنټین لامل افغان سوداګرو ته هم مالی زیانونه اوښتي دي. په ننګرهار ولایت کې د بانډوالو د اقتصادي ودې په هدف لسګونه جریبه ځمکه کې نوي باغونه جوړ شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دغه سوداګریز باغونه د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې په 922 جریبه ځمکه کې جوړ شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل په دغه باغونو کې د شفتالو، مالټو او املوکو باغونه شامل دي. خغلی رستمی وویل چې دغه باغونه د ننګرهار ولایت په چین، چپرهار، کوټ، رودات، وګیانۍ او شیرزاد ولسوالیو کې جوړ شوي دي. تر دې وړاندې هم په ننګرهار ولایت کې دغه باغونو ښه حاصلات ورکړي وو.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو او واوریدل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په نوي اقدام کې په کابل کې د امریکا کمپلیکس په نوم د شخصي روغتون فعالیتونه په دې خاطر وزندول چې په دې روغتون کې ډیری کارکونکي په کرونا وایروس اخته شوي. مخکې له دې چې په دې اړه راپور واورېد، په اروپا کې چې اروپا هم کرونا وایروس ډیر ځپلې دي، اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنۍ د مالی د وزیرانو د وروستي اقدام په باب واورې. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د مالی وزیرانو نن په یوې بیړنۍ غونډه کې ګډون وکړل. د کرونا وایروس په وړاندې په مبارزه کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو په همغږۍ ټینګار وکړ. د دغو وزیرانو ډیر تمرکز د کووید 19 ناروغي په غبرګون کې د اروپایي ټولنې پر یوې مهمې اقتصادي پالیسۍ څرخېده. ملالای بشیر نور جزئیات اوروي.
د اروپای ټولنې د مالیه وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې په پلانونو کې د دغو هیوادونو د توپیرونو لری کولو په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. د دوی تمرکز د کووید 19 په غبرګون کې د اروپای ټولنې پر یوه مهمه اقتصادي پالیسۍ و. د یورو ګروپ د رئیس ویاند لویس ریګو پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د کووید 19 په عکس العمل کې د اروپایي اقتصاد د پالیسۍ لپاره کار روان دی، خو تر اوسه د دې ټولنې هیوادونه هدف ته نه دي رسیدلي. دغو وزیرانو د اپریل په 8 نیټه د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه وکړه. دوی په داسې حال کې خپل وړاندیزونه ورکړل چې په اقتصادي برخه کې فشارونه لا زیات شوي او د ویروس له کبله په کورو کې د خلکو له پاتې کېدو سره پر ټولنیز اقتصاد یې اغېزې زیاتې شوي دي. د دوی د پلان مهم ټکی د ګډ اروپایي پور یا کورونا بانډ ورکول دی. د کورونا بانډ د وړاندیز له مخې به یو داسې یوروزون رامنځته سي چې د بېلابېلو اروپایي هیوادونو مالي وسیلې یا ابزار سره یو ځای سي. هدف یې د کورونا ویروس له کبله د اغېزمند سوي اقتصاد بیرته پر پښو درول دی. یو شمیر اروپایي هیوادونه چې پوروړي دي لکه ایټالیا او هسپانیا په دې برخه کې له اروپایي ټولنې یووالی غواړي چې د پور بار ټول په ګډه پورته کړي. فرانسې چې اغېزناک هیواد دی هم د داسې یوه وړاندیز ملاتړ څرګند کړی دی، خو بډایه هیوادونو لکه جرمني، هالنډ او فنلنډ د نورو هیوادونو د پور له پرې کولو ډډه کړې. دوی بیره لري چې مالیه ورکوونکي وګړي به یې د اروپایي ټولنې هغه غړي له اقتصادي بحرانه باسي چې په خپله یې سپما نه ده کړې. برلین او متحدان یې غواړي د اروپایي ثبات میکانیزم په نوم یو سیستم بیرته فعاله کړي چې د هغو هیوادونو سره په فنډ کې مرسته وکړي چې اقتصادونه یې د کورونا ویروس له کبله اغېزمند شوي وي. خو ایټالیا او هسپانیا بیا له دې وړاندیز سره مخالفت ښیي. دا سیستم په 2012 کال کې جوړ شوی و او شرایط یې ډیر سخت ګڼل کیږي. بډایه هیوادونه استدلال کوي چې دا شرایط د اوسني بحران له کبله کمیدای سي. همداراز د اروپایي پانګونې بانک له خوا د یو تضمین کوونکي فنډ په اړه هم بحث روان دی چې دیوالیه سوي شرکتونه وپیري، او همداراز یو داسې فنډ چې د کارکوونکو معاشونه ورکړي کني هغوی به بې دندې پاتې وي. اروپایي مرکزی بانک له مخکې له 500 میلیارد یورو یو پلان اعلان کړی چې په یورو زون کې حکومتي او سوداګریز پور پرې کړي او پر اقتصاد د کورونا ویروس منفي اغیز کم کړي. اروپایي کمیسیون بیا د دولتي مرستې او بودیجې قوانین اسانه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د غرض د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره که غواړی نور معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، هم په تصویري بڼه او هم په لیکلي بڼه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یو نوي اقدام کې په کابل کې د امیری کمپلیکس په نوم د خصوصي روغتون فعالیتونه په دې خاطر وځنډول چې د دې روغتون ډیری کارکوونکي په دې ویروس اخته شوي، البته په د کورونا په ویروس باندې اخته شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله مایار نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه روغتون ډیر پرسونل په کورونا اخته شوی. ولمه ورځ د حنیف الله حنیف په نوم یو ډاکټر چې د کورونا پر ویروس اخته شوی هم مرشد هغه موضوع ده چې د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن تعقیب کړی د کابل استډیو سره دی. تورمن صاحب، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نوې اقدام او په مجموع کې د کورونا وایروس د پیښو په باب که اوریدونکو ته معلومات ورکړي، مهرباني.
بله، مننه نوري صاحب. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وی په کابل کې د اميري په نوم د شخصي روغتون 6.5% کارکونکو په کورونا وایروس اخته شوې دي. د عامې روغتیا وزارت دغه روس لغې دغه څرګندونه کوي چې وړ مورز د دغه وزارت یو دغه روغتون یو ډاکټر حنیف الله حنیف دغه وایروس لامل مړ شو. د عامې روغتیا وزارت ویان ویدلا مایار نن په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې دوی د روغتون د فعالیتونو د ځنډولو دغه اقدام د کورونا ویروس د خپرېدو د لامخنیوي په هدف کوي. نوموړي وویل دی وی په کابل کې د کورونا ویروس په خپرېدو او په امریکا پلیس روغتون کې د مثبتو پیښو په ثبت سره د دې احتمال شته چې دغه روغتون پرسونل په دغه ویروس اخته شي. نو د دوی د خوندیتوب په هدف او په ټولنه کې دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف لارښوونه کیږي چې دغه روغتون د نور پرسونل او مسؤلینو تر معاینات پرې د دوی فعالیتونه وځنډول شي. د افغانستان د امریکا وزارت وی دغه روغتون ډیره کارکونکو ځکه په کورونا وایرس سخت شوی چې دغه وایرس ټیسټونه کول د امریکا روغتون رئیس بیروایس اميري بیا پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې دغه روغتون دوی کارکونکو په خپل روغتون کې قرنټین دي خو په دې اړه چې دوی هم په دغه وایرس اختري څه نه ویلي خاغلی اميري د ډاکټر حنیف د ټیسټ نتیجې په ځان کې بیا د افغان جرمن روغتون په پرسونل او د امریکا وزارت په مدیریت انتقاد کړی او دوی په بیغوري تورن کړی و خو تازه نو وړي په دې اړه څه نه دی ویلي خاغلی اميري ازادي رادیو ته هم ویلي و چې د ډاکټر حنیف د سمپل اخیسو اته څلوي ساته ورسته هم دا نو معلومه شوې چې ډاکټر حنیف په کورونا وایرس اخته دی او کنه او دا تشخیص وایي چې ډیر ځندول شوی و د افغانستان د امریکا وزارت مخکړه دي شخصي روغتونونو او لابراتوارونو ته د دغه ټیسټ منکولو ویلي و د افغانستان د امریکا وزارت د معلوماتو مخې تر اوسه پر پټول افغانستان کې 423 کسان په کورونا وایرس اخته شوې چې له دې شمیر 14 کسان مړ شوې دي خو دغه وزارت وایاند ویدلا معیار نن خبری غونډه ته ویل چې یو شمیر سمپلونه تر څېړنې لاندې دي چې نتیجه به ورسته شریک شي بل نورې سره
بلې ان تورمن صاحب مننه بیا هم په همدې موضوع کې تم کې په افغانستان کې کورونا وایرس د خبرېدو لوجي په ډیرو خارونو کې ډیر خارونه قرنټین شوی او کاروبار هم په ټپه درېدلې دی یو هم غزنی ولایت یو غزنی خار په غزنی کې یو شمېر ګرځند پلورون کې وایي چې خاري قرنټین لوجي کاروبار په ټپه درېدلې او حکومت باید ورسره مرسته وکړي دوی وایي چې کچېره ورسره مرسته و نشي نو قرنټین به مات کړي او خپل کارونه به بیرته امپایل کړي د ازادي رادیو خبريال غزنی حبیب الرحمن تاثیر پر رپورټ لري
د سه شنبه په ورځ په غزنی کې لسګونه هغه کسانو چې په شار کې لاسي کراچي چلوي د یو لاریون په ترڅ کې له دولت څخه د قرنټین په ورځو کې د مرستې غوښتنه وکړه دوی ویل تر دې وړاندې زیاتره کسانو د ورځې لمخې دومره پیسې ګټلې چې د شپې به یې خپل اولادونو سره خوړي خو اوس دا چې د غزنی شار تړل سوی دی نو د دې کارونه خراب سوی دی دوی وایي دولت باید له دې کسانو سره مرسته وکړي تر څو په کورونو کې پاته ورباندې خوراکي توکي واخلي د لاریون یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل مزدوری پټه پدرې د لیدې لا دې سره د کورنۍ اقتصادي حالات خراب سوی او نس کولای چخپلو اولادونو ته خوراکي توکي آماده کړي په خوابه د ورځې تر 300 افغانو یو پیدا کولې خو په دې ورځو کې کار نه پټه پول اړدي
نو مې ابي ابراهيمان د حکومت نموګه دا وخت نه دا چې مقصد کوم کومکونه چې راغلي دي دغه خلکو چې د دوسروشان دي دوسر باید کومه کوشي دي ته وړه غوړی وریځ ټول کوم شان خوراکي مواد چې دي پیسې دي چې کوم شان چې راغلي دي کومه هغه دوسر باید کومه کوشي
د لاریون یو بل ګډونوال وای په غزنی شار کې تر 2000 زیاتو کسانو لاسی کراچي او یا هم مزدوري کوله خو له قرنټین سره دا ټول بیکاره سوی دي د دغه خبره په دې ورستیو کې غزنی ولایت ته 7 میلیون افغانۍ مرسته راغلي نو باید لدې پیسو څخه لدې سره مرسته وسی دای وای ک ور سره مرسته ونسی نو مجبور دی چې قرنټین مات او خپل کار ته دوام ورکړي
عطا محمد بوشنده ولایت غزنی ولدی قرنټین پوسه خلګ وای سی پجای کینی حکومت کومکس مسکینانو او مستحق خلګ تر هغه لاغه دی غوته ورسیږي ان شاء الله ځکه به مشکل حل
بل لورته بیا د غزنی چارواکی وای تر وسه پورې هیڅ کومې پیسې د ولایت ته د مرستې لپاره نه دی راغلی د ولایت مقام د مطبوعاتو مرستیال سمیر احمد احمدی وای کومې پیسې چې غزنی ولایت ته ځنګړې سوی دي هغه د مرستې لپاره نه بلکې په دې ولایت کې د کورونا وایرس د ممکنه پراخېدو د مخنیوي لپاره دی احمدی وای له هغه پیسو څخه به یوازې د کورونا وایرس په اخته کسانو د درملنې لپاره کارول کیږي او یا به هم روغتیایي مرکز نوتا وسایل اخستل کیږي نو موړی زیاتوی د مرستو لپاره د یو خیریه صندوق کلاس کړی وو چې تر اوسه پورې په کینز دی ولک افغانۍ ټولې سوي او پراتلونکو کې به پراړو کورنۍ یو ویشل سي د په خبره دغه پیسو د ویشلو لپاره د خلکو نمونه لیکل سوي دي
ولکه شاو افغانۍ کې وي چې په غوي باندې به خوراکي مواد خریداري کیږي او د کراچي ونن ته توزیع کیږي
دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس ته مخنیوي په مخه لا 13 اتو ورځو څخه د غزنی شار قرنټین سوی دی چې لا دې سره د زیاتو کسانو کارونه هم په ټپه درولې دي
د روغتیا نړیوال سازمان سوی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړئ.
تاسو د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې څه کولای شئ؟ یو شمېر اوریدونکو په دې اړه پیغامونه راستولي د افغان بیسي متسوات اتلس شمېرې له لارې. حافظ جانان امیری د تخار ولایت له شکمش ولسوالۍ څخه لیکي که افغانان قرنطین عملي نه کړي دا خطرناکه وایروس په زیات افغانان وځپي. محمد حسن قلمیار له تخار څخه لیکلي چې افغانان د کرونا وایروس د لوی ګواښ سره مخامخ دي، له طالبانو څخه هیله کوم چې اوربند وکړي. عبدالغفار د لشکرګاه څخه لیکلي طالبان سولې ته ژمن نه دي، طالبان یو کوچنی امتیاز ورکولو ته تیار نه دي، بې معنا یا بې ضرر وبخي بې ضرور ته ټینګار کوي د افغانانو دا په ګټه نه ده. البته پیغام مو واضح نه دی. په هر صورت تازه خان سمسور هم له ننګرهار څخه لیکلي د سولې په اړه د حکومت مدیریت کمزور دی او باید سم مدیریت ولري چې دغه پروسه بریالیتوب ته ورسیږي. کور مو ودان مننه پیغامونه تل راستوي، پیغامونه مو هم خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان خبرونه خبرېدو ته چمتو کیږي، خو تر هغې مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز فرشد الزی اوروي.
شار کې په سلګونو پولیس ګمارل شوي دي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر تګ راتګ شدید بندیز عملي کړي. دا خبر د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون اعلان کړی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې نن په هرات کې د کورونا وایروس د تشخیص د لابراتوار ستونزه هواره سي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویاند وایي معیار ویلي چې یو پلاوی ټاکل شوی او نن په هرات ته هغه ځانګړي چوبونه چې هلته خلاص شوي وو ور واستوي. په هرات کې د دوشنبه له ماښام راوروسته د چوبونو د نه موجودیت له امله د کورونا د ناروغانو د تشخیص چارې بندې وې. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې په کورونا وایروس اخته دی بیګه دوهم شپه هم تر شدید څارنې لاندې تیر کړه. بوریس جانسن د نړۍ تر ټولو لوی سیاستوال دی چې کورونا وایروس نیولی دی. د امریکا په نیویارک ښار کې پرون د کورونا وایروس له امله د مړو شمېر 4000 ته لوړ شو. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د 11 په حملو کې تر وژل شوو وګړو زر تنه تقریبا زیات څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې په ځینې سیمو کې د کورونا وایروس چې سخت خپور شوی و، خو خلک په کورونو ننوتل او د فاصلې مراعات یې وکړ. وایروس سوکه سوکه د کمیدو په حال کې معلومیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زه محمد ایاز ترنکی موتاش ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي اوس د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د هغوی د کرونا درملنه هم کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به مرسلین ارسلات څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو. د نشې موادو د قاچاقو په تور شلتنه عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل امنیتي ځواکونو د شلکسان په بیلابیلو ولایتونو کې د 15 پیخو په تړاو له نږدې 100 کیلوګرام نشې موادو سره نیولې او د عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي کړې دي. د یادونې وړ ده چې له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو په تیرو او ورځو کې د نشې موادو شپږ خرڅونکي او قاچاقونکي له 15 کالو څخه نیولې بیا تر 10 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو په درې جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 200 کیلوګرام نشې مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې د حمل د میاشتې په 14 نیټه پولیسو په خوګیاڼو ولسوالۍ کې 109 کیلوګرام چرس ونیول چې په کورولا موټر کې پټ کړای شوی ول. دغه ډول پولیسو په دوو نورو عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې 43 کیلوګرام چرس او په بهسودو ولسوالۍ کې 80 کیلوګرام تریاک ونیول. د دې دریو پیښو په تړاو درې کسان هم نیول شوي دي. او د ونی ورستې پیښه دا ده چې په بلخ او بغلان ولایتونو کې څه د پاسه 10 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل، په لومړۍ پیښه کې د بغلان پولیسو د حمل د میاشتې په 14 نیټه په پل خمری کې 9 کیلوګرام چرس ونیول چې په کورولا موټر کې پټ کړای شوی ول او کابل ته قاچاق کیدل. او په دویمه پیښه کې پولیسو د مزار شریف ښار په اومه ناحیه کې د استوګنې په یو کور کې 2.5 کیلوګرام چرس ونیول.
مرسلین ارسلا و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د هغوی د کرونا درملنه هم کیږي.
ټول مرکز تدوی کې احتیاطي مراقبتونه په نظر کې نیول شوې دي. وتاخونه ورته جوړ شوي محلات او هر ورځ د اسکرینینګ کېږي چې هر شفافانو کې تجدید خوني جوړ شوې دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو لویری لسګونه معتادین له کابل ښار څخه راټول کړای شول.
موږ د راټول شوي معتادینو درملنه کوو.
په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې د یو روغتون د لابراتوار له مسؤلي ایرنا کړوخیل سره مرکه لرو.
اکثره بیا ماسی فامیلونه دي دوی چې زمونږ فامیل همداسې معتاد او بیا دوی نه پیږي چې څه وکړو.
یو معتاد وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوان می د سړی په سترګ نه راته ګوري.
قوم او قبیل هیڅ چیز زوم زندگی به ما ته به خوند نه راکوزه به مو د غنیشه به او د سګنده جای کې به پروتم او په دغه رقم ما د خپل دغه ته کال زوم دغه ستیر.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خوله یې په خیر خلاصه و. دا خبره چې څنګه په خوله راځي
نو خورخته وایم.
اوس خبرونه د هغو معتادینو د درملنې په موضوع باندې پیل کوي چې د کرونا ناروغي لري. د امیر روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د کرونا د درملنې لپاره ځانګړې څانګې جوړې کړې دي. د امیر روغتیا وزارت وایي په مرکز او ولایتونو کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ځینې برخې جلا کړې دي. که کوم معتاد د کرونا په ناروغي اخته کیږي نو په دې ځانګړو ځایونو کې به یې له نورو معتادینو څخه جلا درملنه کیږي. طبي کارپوهان د کرونا په برخه کې د معتادینو ساتنه او څارنه د هغوی د کورنیو او خپلوانو مسولیت بولی او وایي چې غوره لارې دا ده چې ټول معتادین ځانګړو په نازایونو ته معرفي سي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د محل د معتادینو د درملنې په سلو دولتي او نادولتي مرکزونو کې زرګونه معتادین تداوي کیږي. د عامه روغتیا وزارت د اټکل لمخې تر 300,000 ډیر نور معتادین په خپلو کورونو او یا له کورونو څخه د باندې نشي کوي. له همدې امله د عامه روغتیا وزارت د معتادینو لپاره د پناه ځایونو ترڅنګ په دې پناه ځایونو کې د هغوی لپاره د کورونا د پیژندنې او درملنې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي د دې لپاره چې معتادین له کورونا ناروغۍ څخه وساتل شي د درملنې دا مرکزونه د هغوی لپاره ښه خوندي ځایونه دي. ځکه په دې مرکزونو کې نه یوازې دا چې معتادین له کورونا څخه ساتل کیږي بلکې د احتیاط درملنې هم کیږي.
د ولایت و د مرکز
مخ په مرکز او ولایتونو کې د کرونا په ناروغي اخته معتادینو لپاره په روغتونونو کې ځانګړي واردونه یا څانګې جوړې کړې دي. دا څانګې د کابل د جنگلک په 250 او زربستریز روغتیایي مرکزونو کې هم جوړې شوې دي. که کوم معتاد د کرونا په ناروغي اخته وي په دې مرکزونو کې درملنه کیږي، هم یې د کرونا او هم یې د احتیاط درملنه کیږي.
په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې هغه معتادین اوسیږي چې اکثره په ایران کې په نشو باندې اخته شوي او په دې وروستیو کې هغه معتادین هم له دوی سره یو ځای شوي چې تازه له ایران څخه په زور راړول شوي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي معتادین د ناروغۍ او په تیره بیا کرونا پر وړاندې کمزوري او په اسانۍ سره په دې ناروغۍ باندې اخته کیدای شي، ځکه چې هغوی په ډله ایز ډول نشه کوي. کیدای شي چې دا ناروغي په یو وخت کې لیوه ناروغ څخه څو روغو خلکو ته ورشي. ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د معتادینو کورنۍ باید د کرونا په برخه کې خپل معتاد غړي وڅاري، له نورو معتادینو سره له ناستې ولاړ څخه راوګرځوي او په کور کې د هغوی لپاره یو کوټه ځانګړی کړی.
فامیلونه هم د وظیفه ادا ده چې دوی کوم فامیل کې څو ګروپ د کسي د باندې خپل توجه زیات کړي او د کوم مواد استفاده کوي یو مشخص ځای باید د تشویق کړي او بل هغه ګروپي شکل سره مانی شي. بل بهترین لارې شلترونه دي دغه هم ډېر مفید ده ورته او کچېرې ګروپ د کسانی دي تداوي مرکزونو ته د احتیاط دا معرفي کې ولی چې په ټول مراکز تداوي کې احتیاطي مراقبتونه په نظر کې نیول شوي دي و تاقونه ورته جوړ شوي محالات او هر ورځ دا اسکرینینګ کېږي چې هر شبهانو کې تجدید خوني جوړ شوي دي.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د احتیاط د درملنې ترڅنګ د رواني ناروغیو تور شيړي ایډز او نورو هغو ناروغیو درملنه هم کیږي چې له احتیاط څخه پیدا کیږي.
مرسلین ارسلاو چې په معتادینو کې د کورونا د علاج په اړه راپور اوراوه.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو موضوع ترازو. له کابل ښار څخه 400 معتادین راټول او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل سول. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا معتادین د استوګنې په ګڼېګوڼې سیمو کې اوسېدل او په کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو او روغو خلکو ته د دې وایرس د خپرېدو له ویرې راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړای سول. د کورنۍ چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د ګڼېګوڼې ټول ځایونه له معتادینو څخه پاک او معتادین خوندي سیمو ته انتقال کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبار خیل وړاندې کوي.
سره لري چې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې په ګڼمیشتو ځایونو کې د خلکو پر تګ راتګ باندې بندیز لګېدلی، خو بیا هم د کابل ښار په ځینو سیمو کې معتادین سره راټولېږي چې په دوی کې داسې کسان هم شته چې تازه له ایران څخه په زوره را اړول شوي دي. د کورنیو چارو او عامه روغتیا وزارتونو د معتادینو د راټولولو لپاره یو پراخ کمپاین پیل کړی چې په کورونا وایروس باندې د معتادینو د اخته کېدو او له دوی څخه روغ خلکو ته د دې وایروس د خپرېدو مخنیوي وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آرین ازادي رادیو ته وویل د کابل ښار ګڼمیشتې سیمې به له معتادینو څخه پاکې شي.
400 تن از معتادین از حوزات
400 کسان د 400 15 شپږم او 13 حوزې لسی مو څخه راټول او له کورونا وایروس څخه د شغورنې لپاره امن ځایونو ته انتقال شول. معتادین ځکه له دې سیمو څخه انتقالیږي چې دوی کمزوري دي او په کورونا باندې د اخته کېدو امکان ډیر دی. دغه ډول دوی په ټولنه کې د دې وایروس د انتقال او خپرېدو سبب هم ګرځي.
د عامه روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په ابن سینا، جنگلاک او کابل ښار په نورو روغتونونو کې د لا ډیرو معتادینو د ځای په ځای کولو لپاره تازه بسترونه جوړ کړي چې له کابل ښار څخه راټول شوي معتادین پکې بسترې کړي. افغان حکومت تیرونه په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړل چې هلته به د بی سرپناه معتادینو ترڅنګ هغه معتادین هم ځای په ځای کړی شي چې له ایران څخه را اړول کیږي. په دې ډول به له دوی څخه نورو خلکو ته د کورونا وایروس د خپرېدو مخه ونیول شي. خود معتادینو د زربستری روغتون رئیس ډاکټر احمد ظاهر سلطانی بیا وایي چې له کابل ښار څخه د راټول شوو معتادینو د ساتلو ترڅنګ به د دوی درمل لنا هم وکړي.
ما تداوی میکنیم سلطر فقط د حوزه جنوب غرب
موږ در اټول شوی معتادینو درملنه کوو. موږ یوازې په جنوب لویدیزه حوزه کې هغه معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړي چې له ایران څخه راړول کیږي، خو په کابل کې معتادین په روغتونونو کې بستری کیږي. په تازه راټول شوی معتادینو کې د کورونا معاینات پیل شوي او تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ مشکوکه پیښه نه ده ثبت شوی. که مشکوکه پیښه وپیژندل شي نو د دې کسانو د کرنټین لپاره ځانګړي ځای په پام کې نیول شوی. موږ د کورونا د درملنې لپاره ځانګړی ټیم لرو.
له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول شوی ډیری معتادین لدی ویر خپل کورونو ته نزی چې کورنۍ د احتیاط مخه نیسي، ځکه نو دوی شپه او ورځ له معتادینو سره اوسیږي او په وایروسونو او ناروغیو باندې د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه مرکه لرو چې ډیری ماشومان د خپل مور او پلار د خوا په نشو اخته سوي دي. ډاکټران وایي چې دا ماشومان په مستقیم او غیر مستقیم ډول معتاد سوي دي. دا چې ماشومان څنګه معتاد کیږي او درملنه یې څنګه کیږي په دې اړه فرید حلیمی په کابل کې د معتادینو د درملنې د سلبستریز روغتون د لابراتوار د مسؤلې ایرنا کړوخیل سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دوی د معتادو ماشومانو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې لري.
د کابل په ښار کې ساحوي ټیم ده، هغه یې راوړي. نو دا ماشومان بعضې ګدایي کوي، بعضې هغه کې موږ سوالونه ترې کوو، ستاسې ولې دا کار کوي؟ هغه وایي چې زموږ پلار یا مور معتاد دي. نو هغه کسان چې دي ماشومان یا د دولسو کلو دي، لسو کلو دي، حتی له هغه واړه دي، او بعضې مورګانو سره چې مستقیم دوی هغه سوي دي او غیر مستقیم یا د دود له طریقه یا مستقیم همدغه دولس کلونو ماشومانو ته مور و پلار ورکړي. د کابل د ښار چې وایم چې دلته یې موږ راوړو له ساحې نه، که مستقیم یې هغه ډېر درد باسي. ما د غټانو غوندې موږ نو لس پنځلس ورځې د انټي بیوټیکونه ورکوو، انلجزیک ورکوو چې د دوی درد کم شي. پنځلس ورځې بعد له پنځلس ورځو موږ ماشومان کودکستان ته لیږو، چې هلته بیا موږ دغه څه چې موږ په اختیار کې دی لکه کودکستان کې درس ورته وایو، چای ورکوو، ډوډۍ کې بیا لسو بجو کې بسکیټ ورکوو.
دغه ماشومان کوم طریق نه ډیر معتاد شوي دي او متضرر شوي دي؟ مستقیم ډول دوی استفاده کړی دي که غیر مستقیم؟
اکثره کور کې چې مور و پلار معتاد دي هم له موږ نه خصوي دي، او اکثره ګدایي پې کوي دوی. د لارو کوڅو کې یا مثلا چې دا ماشوم هم سو استفاده ترې وسي، خصوصا نجونې، بیا هغه کور ته نشي تللی چې له ډاره که نه چې زه ما ته به څه وایي. بیا نو له موږ طریق نه دوی وایي چې موږ داسې سو استفاده سولو. اکثره بیا ما چې فامیلونه دي، دوی وایي چې زموږ فامیل همداسې معتاد ده، او بیا دوی نه پوهېږي چې څه وکړو.
ستاسو په روغتون کې مور او ماشوم دواړه یو ځای تداوي کېږي که بیل بیل او مختلف طریقې باندې دوی تداوي کېږي؟
نه، موږ خو چې مستقیم مور او ماشوم یو ځای تداوي. بیا د مور مدد زمانې ډېر داسې دوی مواد ډېر مصرف کړي دي، ماشوم خو بیا کم یا په دود یا یو دود یا کم، بیا نو هغو تداوي وخت کم ده. لسو ورځو کې هم دوی درد و شیانې کمیږي، نو بیا موږ کودکستان ته سپارو، او هغه روانشناسان بیا خبرې ورسره کوي یا مشاور دا طریقې ورښیي. ته مشاورین لرو، روانشناسان لرو، که مثلا دولس کلن ماشوم ته له هغه نه واړه چې بیا هی کې چې مستقیم دوی د شیدو له طریقه دي، مور د شیدو له طریقه دوی معتاد سوي دي، بیا نو هغه هم ډېر درد باسي. یو څو مدد کې سره یې مور سره بیا چې مور یې کله خسي، نو پنځلس ورځو کې یا شل ورځو کې دلته دغه مواد مخدر ډېر فرق لري چې د شیشې مریضان څو مدد کې تداوي کېږي، یا د تاریاکو مریضان هغه ډېر طویل مدته دي.
د ماشومانو خوراک څومره تفاوت کوي؟ دوی ته بیبل ورکوئ که نه دواړه یو شی دي؟
نه، زمونږ ماشومانو درې ټایمه ډوډۍ لري، د شپې ده، سهار ده، غرمه ده. بیا ماشومانو ته له غټانو نه فرق ورکوو چې هغو ته لس بجو کې بیا یو بسکیټ آماده کوو، څلورو بجو کې بیا دغه ماشومان دي وږي کېږي او ډېر بې وزله ماشومان دي. کاشکې موږ داسې هغه درلودلی چې دوی سره م یو همکاري کړې وای، یا کار ودي ټول د کار په تلاش کې دي. که موږ یو عادی درلودی، یو وظیفه هم درلودی، یا مور و پلار هم سم یو جامع ته تختیمال موږ به مکتب ویلی وای. اکثره ماشومان دا خواهشات لري له موږ مرکز نه، ډاکترانو نه، او ډېر خوشحاله یي. بیچارهګان چې هر څوره کار وکړي دوی کوی سي. دلته موږ بیا دوی په صفت رضاکار یا ماشوم یا غنه چې موږ باندې یو مصروفیت ورکو.
کموري کماشومي به ډیر خوشاله لمغه کار نم سي مونږه دا مصروف يم مونږه بل وخت مونږه ته کار زمينه ما سيد سي مونږه کار او که صفاکارين پیدا کو مونږه ته ډیر حتی ماشوم بیچاره د تقاضا لري
ماشوم مراقبت سو کوي چې دلته مور يم بستر ده او د ته تاسو رسیدګي کوي ک خپل مور راضي بستر نه دوی سره مرسته کوي
نه اکثره مورګان خو هیڅ په ځان نه پیږي په جریان د تداوي کې دا 15 ورځې مخکې بیا دې ته نو خپل دا دستجمی کومک د سیزمنګ خالګه کانی لرو او بیا اته ډاکټر صاحبانی نرسانی موږ ټول دستجمی کومک ډیر دل سوزی په کوم سم ماشوم ته کومک وکړو او دوی د کوډکستان معلمانی دی به مالته ورکو چې دوی مراقبت کړي شو دی ورته لرو جوړی ورته چوشک او کدی د غجریان کې ډیر وځي خرابې بیا 15 ورځې بعد بیا خپل جوړي هغه د آشپزخانه لرو غلرو شو دی په جریان کې ورکو څه دوی چوشک ورکی وکړي اکثر ډیر وړ ماشومان دي
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې
په یو دو څوک نه موتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي اوس به د یو موتاد لژوند خبر سو د غزنی ولایت یو موتاد چې خپل نوم نه خي وای چې د پلار یو زوی دی که څه هم د کور مشر دی او باید د کورنۍ لپاره روزي وګټي خو بیا هم له کوره د باندې ژوند کوي دا چې دای څنګه موتاد سو او د نشول عمل له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې له ما سره د زړه خواله کړې ده
چې کله زه دغه احتیاط تلم زه په کلیو کور کې یوازې وم د پلار یو زوی وم مشکلات مې په محیط کې مې زیات د عملیانو د خلک زیات و نو ځکه چې زه په دې نشه روږدې سوم نو مشکل ټولنده و چې بیکار وم بې کسب وم او بې ځای به ګرځیدم له بیکار خلکو سره له خلکو سره چې په دې نشه روږدې خلکو دي ما تاګور تاګلو خلکو سره نو ځکه په دغه عمل باندې زه غوښته شو اول مې له چارسو شروع وکړ اول مې چارسو نه په دې شروع وکړ چې محفلو ته بتلم هلته به هلکان و له ما نه مشران خلک نه دي ما به عمر نه غټ خلک وغو سره بتلمه هغو به چارسو ماته بیا یو دو درکه واخله وای دا ډېر ښه په دې محفل کې ډېر ښه سړي لګېږي دا محفل په سړي ښه تېرېږي نو بس چارسو له چارسو هماسې پسې کرا کرا پسې د محفلو کې تریاک راووتله وروستۍ نشه زما شیشه وه نو دوه کاله مې شیشه استعمال کړ نو دغسې نشه چې کله ما شروع کړله نشه دغه هلته راوستلی یم چې زه خپله لس نفره پامیل په کور کې لرم چې هغه هم ټولې سیاسرې دي او په کور کې یوازې زه او نارینه یم نو چې ما به کله نشه وکړله ما ته به نه مور خوند راکوه نه به اولاد خوند راکوه نه به دغه خویندو خوند راکوه نه به دا پامیل خوند راکوه نه به قوم و قبیل هیچ چیز زون زندگی به ما ته بی خوند راکوه زه به وم او دغه نشه به و او دسې ګنده جای کې به پروت وم او په دغه رقم ما دغه خپل دغه اته کاله زون دغسې تېر کړ بعدې پیښې خو ډیرو سره مخ سوی یم احتیاط خپله ټوله پیښه پیښه ده خو ترخی خاطرې دا دي چې په کلیو کور کې مړی زوندي ته به چې تلم چا ماته د انسان په سترګو نه کتل داسې فکر یې کوه چې یعنې د حیوان هم بیخي خواته فکر یې ماته کاوه خلکو به په ما ریشخند وه په لارو په کوڅو کې چا به م په خوله نه کول زمونږ په کور کې یو معامله وه زمونږ یو واده وه نو چې کله دا واده شروع سه دغه میلمانه راغله له د خپل امانت وړي زه نشې ته لاړم نشې ته چې لاړم وروره په نشه مې چې کوله همالته ویده سوی وم او 4 بجې زه له غنیشې نه راغلم چې کور ته راغلم په کور کې هیڅوک هم نه و هغه معامله هم خلاصه وه مړی ژوندی هغه هر څه خلاص و
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجی محمد په بازار کې راتیریږي چې د یو ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت وارخطا کیږي او د خپل کور خواته منډې وهي. دا چې حاجی محمد ولې وارخطا سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
دا جنازه دې چا ده؟
والاکه څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ گاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بل ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده؟
څه وایې، کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانې کې ډاکټران ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پرې اخته شو؟
ډاکټران ورته ویلي وو چې د یو بل موتاد څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده، ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
چه وایه دلته یم؟ دادی راغلم، چه دی راته ویل؟
اکرم چیری ده؟
ده باندی وطلی ده، ولی خیریت ده؟
خیریت لکو ماشو بابا؟
ولی خدای ده خیر کی، چه خبره ده؟
اسمی ده یه زوانی مرگ ظلمی مره ولید، سخت غم جن کرم.
ولی زوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نیولی وو.
نو دا خبره چې تر اکرمه پورې څنګه را یاده سوه؟
تر اکرمه پورې ځکه را یاده شوه چې هغه ځوان هم عملی وو.
نو دا مریض خو هر چاته راتلی شي، په عملیانو پورې څاړه لري.
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کیږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختویو کې له معتادینو سره هیروینس کوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک هم دا ناروغي راتلی شي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې مو څو واره بندي کړ، کله چې خلاصو بېرته هغه دی و او هغه نشی وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وارخطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته ووایو؟
ورته به وایو چې موږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته ووایم چې سبا ډاکټر ته ځو د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهربانی وکي.
السلام علیکم.
سلام علیکم ڈاکٹر.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. رازی رازی پر دغه مخ چوکي کینی.
سمه ده کینو.
ښه، څه مشکل مو درلود
ډاکټر صاحب؟ دا زما زوی د هیروینو عملی دی.
ښه ښه.
خلک وایي چې عملیان ډېر ژر په کورونا اخته کیږي، دا خبره رښتیا ده؟
او دا خبره بیخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو
ډاکټر صاحب؟ زه څنګه وکړم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرېښودل خو نه دومره اسانه خبره ده او نه د یوې ورځې کار دی، هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب، اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
نو هیروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب، دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري. که په کور کې مواد ور ورسیږي ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب، نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشې علاج کیدای شي. او بل دا چې تاسو په نشه نه ورسره اخته کیږئ، خو کورونا هم سړی وژني او هم تاسو پې اخته کیږئ.
ډاکټر صاحب، اول به نشه کم کم، وروسته به بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه خلاره ده. اول نشیانو څخه ځان لرې کا، وروسته له نشې څخه آسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، ته دی اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست مسولان وایي
چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بغل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.